رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور پر پاکستان تور ولګو چې طالب جنگیالي نه پرېږدي چې د حکومت سره سوله وکړي په مصر کې د موټر بم په چاودنه کې دوه کسه وژل شوي دي او د شنبې په شپه ارت اول یا د ځمکې شیبه ولمنځل شوه
سبا ته په تاشکند کې د افغانستان د سولې په موضوع کانفرنس جوړیږي
زموږ هیله د تاشکند د کانفرنس نه چې سولې په اړه زموږ منطقوي او بینالمللي اجماع چې رامنځته شوی ده هغوی ډېر په کلکه حمایه وشي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو دپاره به د رای ورکوونکو د لیست د برابرولو بهیر د حمل د میاشتې په 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي
کمیسون د خلکو سره وعده کړې وه چې ټاکنې به سږ کال ترسره کیږي الحمدلله لومړی پړاو به ستاسو پر مټ باندې پیل کیږي
د طالبانو سره د امن د سیمو د جوړولو د پیشنهاد په باره کې دریو کارپوهانو سره غږیدلی یو خو اول سی سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور محمد حنیف اتمر وای کوم طالب جنگیالي چې غواړي سوله وکړي پاکستان د کورنۍ غړي برمته کوي او جنگ ته مجبوروي د اتمر په وینا د اکثرو جهادي قمندانانو او طالبانو کورنۍ په پاکستان کې دي اتمر د شنبې په ورځ د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په رادیو کې وویل چې پاکستان او ځینې نور هیوادونه د خپلو ستراتیژیکي هدفونو د لاسته راوړلو لپاره د حکومت ضد عناصر روزي
ای کاش دا د افغانستان د دولت یا د خلکو په صلاحیت وای دا جګړه د خارجه پر موږ تحمیل سوې ده او د دې واک د نورو سره دی زموږ کوشش دا دی چې خپل ملت ځینې وژغورو هغه چوکاټ کې چې امکان لري
اتمر پر پاکستان باندې دا تور په داسې حال کې ولګو چې سبا د دوشنبې په ورځ په تاشکند کې د افغانستان په باب یو غونډه جوړیږي او حکومت هیله لري چې طالبان به پکې ګډون وکړي په غونډه کې د افغانستان پاکستان هند روسیې چین او امریکا په شمول د شلو هیوادونو اروپایي اتحاد او ملګرو ملتونو استازي ګډون کوي طالبانو تر اوسه د ازبکستان حکومت نه دی آګاه کړی چې په غونډه کې ګډون کوي او کنه نن د یکشنبې په ورځ په هرات کې د بم په یوه چاودنه کې چې د شیعهګانو په یوه جومات کې وشوه یو کس وژل شوی او لږ تر لږه نهه کسان زخمیان شوي دي امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې برید دو ځانمرګو برید کوونکو د رنګریزانو په کوڅه کې د نبی اکرم علیه السلام په نوم د شیعهګانو په یوه جومات باندې په داسې حال کې وکړ چې خلکو پکې لمونځ کوو اسلامي دولت یا داعش د اعماق خبري اژانس له لارې د دې چاودنې ذمهواري قبوله کړې ده په کابل کې د روسي سفارت نه د یک شنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل چې طالبانو سره د روسي د نظامي مرستو په اړه په امریکایي رسنیو کې د امریکایي چارواکو له خولې چاپ شوي رپورټونه سم نه دي په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې موږ په افغانستان کې طالبانو د ملاتړ په اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو د قمندان جنرال جان نیکلسن اداوی یاداشت کړي دي او دا ډول جدي تورونه باید پر موثقو شواهدو باندې بنایي د سی بی ایس تلویزیونی شبکې په خپل انټرنیټي پانه کې لیکلو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مامورانو د خبره منلې چې روسیې له طالبانو سره استخباراتي معلومات شریکوي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي د شنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې په لسګونو زرو خلکو په یو غټ ماسک یا لګون کې ګډون وکړ چې د امریکا د مختلفو لیسو او ښوونځو د شاګردانو ابتکار رابلل شوی و د رپورټ خلاصه له نوشابه آشنا نوري
دا ستر مارشال لاریون چې د ژوند په خاطر مارش وکړی تر نامه لاندې رابلل شوی و د امریکا له هر ګوټ نه پکې د لیسو په لسګو نظره زده کوونکو عوامو امریکایانو ګډون کړی و د انیما ګونزالس په نوم یوې کم عمره جنۍ هم خلکو ته یوه ډېره احساساتي وینا وکړه
His four little children will not be judged by the color
زمانی که یو خوب لیدلی و چې د امریکایانو راتلونکي سره د بدن د پوستکي د رنګ او یا قوم او نژاد په اساس حساب نه کیږي، بلکې د شخصیت او کرکټر په اعتبار باید په ټولنه کې قدر او منزلت ولري. همدومره بس دی، زموږ ټولنه باید له ټوپکونه پاکه شي. انیما گونزالس د فلوریدا د ایالت د هغه خونځي شاګرد ده چې تیره میاشت پکې د همدغه خونځي د یو پخواني شاګرد لخوا په ډزو کې ولس کسه ووجل شول. د امریکا په ځینو نورو غټو ښارونو کې د 800 خویندو په نوم د ځوانانو یوې ډلې مارشونه وکړل. نو شاباشنا، امریکا غک، واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د واشنگتن نوري. سابقه دار امریکایي ډیپلومات جان بولټن چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د نوي مشاور په توګه پیشنهاد شوی، وایي چې د جنگ د مخنیوي لپاره باید متحده ایالات یو غښتلی او قوي قوت ولري. جان بولټن د سکای تلویزیون سره په مرکه کې وویل:
I think that's something we want to avoid.
فکر کوم دا غلار د چې مخنیوي کیږي، او ځکه خو جمهور رئیس ترامپ د رونالد ریګن په څیر دا خبره مانی چې سوله د قوت له ادرسه ډیره مهمه ده. د جګړې د مخنیوي تر ټولو مطمئنه لار همدا ده چې یو ځواکمن نظامی قوت ولري، لکه د لرغونی روم خلکو بچ ویل ک سوله غواړي نو جنگ ته تیار شي.
بولټن چې د بوش په حکومت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په دې مرکه کې ویل چې د افغانستان او عراق د جنگون چې د افغانستان او د عراق جنگونه د متحده ایالاتو ضرورت وو، نوموړی د دغو جنگونو د طرحانو په جمله کې شامل وو او په افغانستان کې د امریکا د دایمي نظامي حضور طرفدار دی. بولټن تیره میاشت ویلي څرنګه چې په غلطو لاسونو کې د پاکستان د اټومي بمونو د لوېدو او یا په درېمګړي هیواد باندې د پلورلو خطر زیات شوی، باید چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل نظامي موجودیت وساتي تر څو د ضرورت په وخت اقدام وکړي او د پاکستان اټومي وسلې ونیسي. د شنبې په شپه ټیک پر 8 بجو د ځمکې د اقلیم د بدلون په باب د آگاهۍ او د انرژۍ د ځای کولو نه د مخنیوي په خاطر ارت اوړیا د ځمکې شیبه ولمانځل شوه، او د نیویارک د ښار د امپایر سټیټ بلډینګ، د پاریس د ایفل ټاور، د لندن د بیګ بن ساعتي برج او د بکنګهام د شاهي ماڼۍ په شمول د نړۍ مشهورې ودانۍ ګروپونه ګل شو او په تورتم کې ډوبې شوې. په داسې حال کې چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په طرفداري د روسانو د لاسوهنو په اړه د بی آی د ځانګړي مفتش تحقیقات دوام لري، جمهور رئیس ټرمپ هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوي نوموړی د خپل ځان د دفاع په خاطر مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او له غټو ستونزو سره مخ شوی دی. ټرمپ دغه رپورټونه ناسم وبلل. د هغه څو مدافع وکیلانو په 2 تیرو هفتو کې له خپلو دندو نه استعفا کړې وه. ټرمپ وایي چې دغه تورونه واقعیت نه لري، خو ایف بی آی د سپینې ماڼۍ څو لوړ پوړي ماموران او د انتخاباتي مبارزې د ټیم څو غړي رسمن د جرم په ارتکاب تورن کړي دي. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې نن د یکشنبې په ورځ د بم په چاودنه کې 6 کسان وژل شوي دي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. چاودنه د پوځ د امنیتي پوستې سره نږدې شوې ده. او د یوې تازه سروې له مخې په سلو کې 50 نوي ډیموکراتان او 50 جمهور غوښتونکي په آزاده توګه په بازار کې د اتوماتیکي وسلو د خرڅولو د قوانینو د سختولو ملاتړ کوي، او 45 په سلو کې د وسلو جوړونکي سوداګري هم ملاتړ کوي. خو د دې سروې له مخې چې د ای پی اجنس پر کړی 50% کې امریکایان فکر نه کوي چې دواړو ګوندونو سیاسي مشران به د ټوپکو د خرڅلاو د موجوده قانون د سختولو ملاتړ وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ګلبدین حکمتیار د سولې د پاره خپل پلان د افغانستان جمهور رئیس ته سپارلې دی. په دې پلان کې د امن د سیمو د جوړېدو پیشنهاد هم شامل دی چې د طالبانو مشران د خپل کورنۍ او سره پکې خوندي وي. په دې باره کې د درې کارپوهانو نظر لرو چې لږ وروسته به واوري. تازه خبره دا ده چې ټاکل شوې ده چې سبا ته او بل سبا ته د افغانستان د سولې په باره کې د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان د سولې په نوم غونډه جوړه شي. د افغانستان مقامات او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د وسوالو مخالفینو په خاصه توګه د طالبانو سره د افغانستان د حکومت لخوا د سولې په پیشنهادي پلان باندې غور شي. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د شمالي ګاونډي هیواد ازبکستان پلازمینه تاشکند به سبا نه بل سبا د افغانستان د سولې په تړاو د یو کانفرنس کوربه وي. په دغه کانفرنس کې به د سیمې د هیوادونو او د امریکا له لوري د افغانستان د حکومت د سولې پلان تر څېړنې لاندې ونیول شي. په دې کانفرنس کې به د امریکا د متحده ایالاتو، روسي، چین، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو استازي برخه ولري. د سولې اعلی شورا تم خي چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ او سیمې د هیوادونو د افغانستان د حکومت د سولې لوړاندیز ملاتړ وکړي.
د مونږ هیله د تاشکند د کانفرنس نه چې پر افغانستان باندې کانفرنس ده، دا د چې د سولې په اړه چې یو بخش دی اجنډا ده او د محوري بخش هم ده، د سولې په اړه د مونږ منطقي او بینالمللي اجماع چې رامنځته شوی ده هغه ډېر په کلکه حمایه وشي، ځکه چې د سطح د اشتراک چې ده هغه د سطح د وزیرانو د خارجه ده یا د بهرنیو د چارو وزیرانو د منطقي او د نړیوال هیوادونو ده.
ولسمشر ایمانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او بل ورځ به تاشکند ته لاړ شي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کانفرنس د افغانستان حکومت ته یو موقع په لاس ورکوي تر څو د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. دوی دا هم وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل دي او دلته د ټکر لامل هم ګرځي، په داسې غونډو کې د سولې په تړاو د دوی یو خوله کول به افغانستان ته خورا مهم وي.
زه باور لرم چې دا اصلاً د حکومتونو ترمنځ د تفاهم یوه ناسته ده، په دې کې د افغانستان د صلح یو خاتمه شي بحث کیږي. په دې کې بعضې هیوادونه شاید بل هیواد په وړاندې باندې او د هغه د نقش په اړه باندې په افغانستان کې ګیلې شکوي وکړي، خپل شکایات بحث کړي، او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د تیر کلونو د افغانستان جګړه تمویل کړې ده او یا یې حمایت ورته کړې ده، شاید پر هغوی باندې د بعضو هیوادونو خوا فشار راشي.
عام وګړي بیا ته مخی چې دا کانفرنس به په دې خاطر چې روسیا، چین، ایران او پاکستان پکې ګډون لري هم مهم وي. د دوی په باور ازبکستان خپل هم ونډه لرلی شي. افغانستان د فبروري په 28مه د کابل پروسی د دوهم کانفرنس کوربه و او په دغه کانفرنس کې افغان حکومت طالبانو ته یو بې ساری د سولې وړاندیز وکړ، خو له هغه وخت نه تر اوسه طالبانو د حکومت دې وړاندیز ته د نه او هو ځواب نه دی ویلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. کلبودین حکمتیار د سولې لپاره خپل پلان د افغانستان جمهور رئیس ته وړاندې کړی دی. په دې پلان کې د امن د سیمو د جوړېدو پیشنهاد هم شامل دی چې د طالبانو مشران د خپلو کورنیو سره پکې خوندي وي. په خپل حکمتیار پرون په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې جمهور رئیس غنی د امن د سیمو د جوړېدو پیشنهاد لا نه دی منلی. موږ په همدې باره کې څو کسانو سره مرکې کړي دي. سید اسحاق ګیلانی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې حکمتیار د جهاد د وخت یوه روښانه څیره ده او په سیاست کې د خلکو د اعتماد وړ شخصیت دی، خو په دغه پلان کې یو څه خبرې شته.
بېخي په دې کې تردید نه لرم، د منطقې خلک یا د منطقې حکومتونه ټول د افغانستان په مسایلو کې شامل دي، خو یو ناوا باندې د افغانستان خاوره نه دوی سوء استفاده کوي او د یو بل په ضد باندې دلته رقابتونه شروع کړي دي چې دا ملکونه پکې شامل نه وي. په صورت قطع باندې هیڅ نوع اتحاد په افغانستان کې کامیابیدای نشي، او مخصوصا پاکستان چې د طالبانو مرکزیت د پاکستان د کومکونو نه برخمن دي، دوی باید چې پاکستان په اول قدم کې او بیا دا نجدي او لری گاونډي هیوادونه د افغانستان سره دوی باید په دې مجلس کې حاضر
شي. یعنی ستاسو مقصد دا دی چې دا پلان صحیح دی، خو په شرط دی چې نړیوال ملل متحد دا ټول دې تضمین وکړي دوی ومني. مقصد مو څه دی؟ زه صحیح واضح پوه نشم.
زه نه غواړم چې کوم سیمه مخکد دی نه چې د اتحاد مسله حل شوی نه وي کوم سیمه دوی ته ورکړل شي. زه په دې باندې نشم قانع کېدلای چې یو سیمه دوی ته وسپارل شي چې خدای نه خواسته آغا سیما بل اورز د تجزیه زمينه مساعده نه.
بله، نو په دې حساب زما انتباه ساس دې خبرو نه دا شو چې اغه پلان چې جمهور رئیس اشرف غنی وړاندې کړی دی چې دوی د یو رسمي ګوند په حیث ومنل شي او د یو رسمي ګوند په حیث باندې په مذاکرو کې برخه واخلي او بیا به بعد دغه نه نور قدمونه واخیستل شي، نو دا پلان عملی ښکاری کنه؟
زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې پلان کې یو مشکل موجود دی، او هغه مشکل دا دی چې طالبان راشي د افغانستان حکومت سره خبره وکړي. زه وایم چې زموږ گاونډي او نږدې او لرې گاونډي ملکونه او هغه قوتونه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړي دوی ټول په دغه صلح کې شامل وي، موجود وي او د دې په منځ کې سوله وشي، والله غینه که دفتر ورکول کیږي یا هر څه چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خوانه ورته بخشش کیږي هغه به د خپل خاوت دی چې څور سره کوي، مګر چې تضمین د بین الملل پکې شامل نه وي د فکر نه کوم چې دا جنگ سر ته ورسي.
محترم ګیلانی صاحب، ماته داسې معلومه شوه چې د اشرف غنی په پلان کې هم تاسو یو نقص ویني او د سولې لپاره د امن سیمې جوړ شي هغه کې یو خطر ویني، خیر نو ستاسو نظر څه دی، دا مسله څنګه حل شي؟
زما په نظر باندې چې د دواړو شخصیتونو د نظرونو په احترام سره یو بین المللي کانفرنس د جوړ شي چې د سیمې گاونډي او د سیمې ملکونه چې په افغانستان کې په یو نوو باندې دخالت لري او هغه ملکونه چې په داخل کاله کې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او خپل عسكر راوستي، د دوی په شمول باندې داسې یو کانفرنس جوړ شي چې په هغه کې هم د افغانستان د حکومت حیثیت او هم د طالبانو حیثیت خوندي وي او په لغې نه د سولې خبرې شروع شي او ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کوم وړاندیزونه خپل په بیان کې کړی دی د هغه ځینې شروع شي او لا شو د یو لوی صلح د پاره په افغانستان کې.
ډیر زیاته مننه سید ساغلانی صاحب کوم ودان. طالبان چې سوله غواړي نو ولې د امن د سیمو د جوړېدو پیشنهاد رات کړی دی؟ د سیاسي چارو د تحلیلګر وحید مجد په نظر طالبان سو دلایل لري.
طالبانو نظر دا دی چې اصلا دا خبره چې یو سیمه د بیل کرشي د یو مقصد لپاره او یو ډله په هغه کې امنیت ولري او مسؤول وي، دا د افغانستان د تجربې په معنا دی. او بله خبره دا ده چې طالبان په دې باور دي تر هغه وخته پورې چې بهرنۍ قوتونه په افغانستان کې وي د افغانستان هیڅ سیمه مسؤول نه دي، شپې حملات کېږي، ورځې حملات کېږي، بمباران کېږي، نو دوی په امریکایانو باندې هم اعتماد نه لري. نو تر هغه وخته پورې چې امریکا سره دې خبرې نه وي شوي په داسې مسایل لوسی اصلا دی توجه نه کوي او دا خبره د اوی لپاره د منلو وړ نه دی.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم په دې نظر دی چې د افغانستان د سولې او جنگ قضیه د نړۍ د قضایاو سره فرق لري. په افغانستان کې داخلي، سیمهیز او نړیوال فاکتورونه دي، نو باید د یو نوي میکانیزم نه کار واخیستل شي.
دغه سي مسله چې ګواکې د طالبانو لپاره دي داسې سیمې په واک کې وکړي چې د خپل کورنۍ سره هلته خوندي پاتې شي. په اندونیزیا کې هم دغه سي یو ماډل شته دی، مګر دا ماډل په افغانستان کې تطبیق وړ ځکه نه دی. دلته وار د مخه د قومي عدم توافق مطرح ده، دلته قوم قوم بازي ده، تاجک، هزاره، ازبک او د دې قومونو ترمنځ د تفرقې لپاره مختلف خلک دي چې هم په کور دننه هم د سیمې په سطح باندې کار کوي. نو د دغه سي یو میکانیزم او فرمول ملکول په خپل ذات کې د افغانستان د ټوټه ټکیتو او پاتې پاتې کېدو دلیل کېدلی شي. نو کله چې موږ د افغانستان د ثبات خبر کوو، نو بیا که فکر وکړو چې طالبان دې لسور له جګړې لاس واخلي، صلح ته راشي، یو مشخصه سیمه د هغوی ته په واک کې ورکړل شي، دا په دې معنا باندې چې که طالبان د صلح استازي وي نو هغه یو سیمه به د هغه یو سیمه خلک به په امان کې شي. کله چې موږ د ټول افغانستان د ثبات خبر کوو، کله چې دایمي ثبات خبر کوو، هغه موږ مجبور یو چې پر اخیز او داسې یو ټولیز فرمول باندې کار وکړو چې د افغانستان هر وګړی په هر سیمه کې او په هر ځای کې خوندي وي. نو زه باور لرم چې دغه فرمول په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. حکومت لویان، اپوزیسیون او هغه کسان چې د صلح او جګړې په برخه کې تجربه لري، پر داسې یو فراګیر او دایمي مسله باندې یو حل لاره باندې فکر وکړي چې هر څه خوندي شي.
ډیره زیاته مننه انتظار خادم صاحب. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د لستونو د برابرولو بهیر به د ورید میاشتې په 15مه په ټول افغانستان کې شروع شي. په دې هکله د کابل نه د امریکا غ خبريال اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سید وی چې د رای ورکوونکو د نوملړ جوړولو لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او په پام کې دا شیدا لړۍ به د ورید میاشتې په 15مه ورځ پیل شي. ښاغلی سید د یکشنبه په ورځ د ټاکنو د کمیسیون د څلور دېرش ولایتونو د روزونکو څلور ورځني روزنیز ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې کتابونه افغانستان سره مرسته کوونکو هیوادونو په مرسته چاپ شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوي دي.
کمیسیون د خلکو سره وعده کړې وه چې ټاکنې سکال تر سره کیږي. الحمدللہ لمړی پڑاو به استاسو پرمټ باندې پیل کیږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د سپتمبر نام لړۍ پیل کیدونکې ده او نن زه پر رسمي توګه باندې اعلان کوم چې د سپتمبر نام لړۍ به د رای ورکوونکو لپاره د روانه میاشتې په 15مه باندې عملاً پیل کیږي.
ټاکل شوی چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لړۍ به لومړی د ولایتونو له مرکزونو پیل او بیا ولسوالۍ ته وغځول شي. ښاغلي سید وویل چې د رای ورکوونکو د نوملړ د جوړولو لپاره 2000 نوي کارکوونکي هم نیولي دي. دا نوملړ به د افغانستان د تذکرو له مخې ترتیب شي چې په ترڅ کې به رای ورکوونکي د رای اچونې له یو مرکز سره ونښلول شي او رای ورکوونکي به په هماغه مرکز کې د خپلې خوښې کاندید ته خپله رایه وکاروي. د مخه رای ورکوونکو د یو ولایت په هره برخه کې خپله رایه کارولی شوه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس د ننني ورکشاپ ګډون کوونکو څخه وغوښتل چې د جعلي تذکرو مخه دې هم ونیسي.
چون کمیسیون تصمیم نیولی چې راتلونکي ټاکنې باید د تذکرې په اساس باندې ثبت نام ترسره شي او هر هغه څوک چې په یو مرکز کې د خپلې تذکرې په اساس باندې نوم ثبت کړي په هماغه مرکز کې صرف د رای ورکولو اجازه لري. د خلکو سره دا ویره ده چې چیرته کیدای شي څوک دوه یا درې تذکرې ولري، هغه تاسو پورې اړه لري چې هغه څنګه وپیژنئ او د هغې مخنیوی څنګه باید وکولی شي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر افغانانو ته 10 میلیونه تذکرې وویشي. د دغه کمیسیون د اټکل له مخې د رای ورکوونکو د نوملړ په جوړولو به شاوخوا 10 میلیونه ډالره لګښت راشي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان کال د چنګاښ د میاشتې په 14 ترسره شوې وې، خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې د ولر ستونزو له امله یې د ټاکنو نیټه شاته کړې ده، خو تر اوسه یې په رسمي ډول د ټاکنو نوې نیټه هم نه ده اعلان کړې. افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې لویه ستونزه د امنیت ستونزه ده چې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو د وینا له مخې په دغه هیواد کې د رای اچونې 2355 مرکزونو له ډلې یوازې 3115 مرکزونو امنیتي وضعیت ښه دی. د کورنۍ چارو وزارت سره امنیتي معین جنرال مراد علي مراد نن د یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل چې د رای اچونې 1202 مرکزونه د لوړ ګواښ، 1202 نور د منځني کچې د ګواښ سره او 948 نور د افغان ځواکونو له کنټرول څخه بهر سیمو کې پراته.
کمپاین پلان عملیات نصرت
د نصرت په عملیاتو کې دا هم شامل دي، هغه مرکزونه چې د لوړ ګواښ سره مخ دي. که چیرې موږ تغییرات راوستلی شول تاسو ته به خبر درکړو. که مونږ شو کړی د دې وړاندیز کوو چې د حل لار ورته ولټو او دغه مرکزونو ته په نږدې سیمو کې مرکزونه پرانیزو تر څو خلک په ټاکنو کې له ګډون محروم نشي.
در انتخابات اشتراک کرده بیتنه
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي یو شمېر ولسوالیو ته د ځمکې لارې د ټاکنو موادو د رسولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم وکړه. ویل چې دا ولسوالیو شمېر زیات شوی چې باید د حواله لارې ورته د ټاکنو مواد ورسول شي.
یک موضوع ترانسپورتي هوایي موشم
یو موضوع زموږ او ستاسو د هوایی ترانسپورت مسله ده. د هغو ولسوالیو شمیر زیات شوی چې د ځمکې له لارې ورته د موادو د رسولو هیڅ امکان نشته دی او موږ باید په خپل هوایی ترانسپورت په پلان کې بدلون راولو.
ترانسپورت هوایی خود
جنرال مراد علي مراد د هوایی ترانسپورت د لپاره د الوتکو کرایه کول او یا هم په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې اخیستل یاد کړ، خو ویل چې نړیوال ځواکونه یوازې په اسرائیلي حالاتو کې ورسره مرسته کولی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په ټوله امریکا کې په زرګونو شاګردانو، میندو او پلرونو، استادان او د نورو کسانو د ټوپک خلاف د شنبې په ورځ په واشنگتن کې او په نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې او د پالیسیو د جوړونکو نه وغوښتل چې د ټوپک د کنټرول لپاره سخت قوانین عملي کړي. د دې مظاهرې بندوبست د فلوریدا د یو خونځي شاګردانو کړی و چې هلته یو وسلوال ډزې وکړې او 3 مخکې پکې 10 ووژل شول.
د شاګردانو دا غورزنګ وروسته له هغه نه پیل شو چې د مارجوري ستون منډګلس په لیسه کې 10 شاګردان د یو بل شاګرد له خوانه په ډزو وژل شول. د غلیسه د فلوریدا د ایالت په پارکلند کې پرته ده. دا غورزنګ د ځوانانو له خوانه د نور ځوانانو لپاره دی.
د فلوریدا کوانځي چې د پیخه پکې وشوه زما کوانځي ته د خلکو د څرنګوالي او د مالی ورتیا لپاره ورته دی. دا چې دې ته ورته کوانځي کې داسې پیخه شوې ده زما لپاره ډیره ویرونکې ده.
په دې لارون کې یو شمیر کسانو تشدد ته د نورو عواملو له اړخه د خلکو پام ورواړاوه.
کله چې موږ وایو د تورپوستو او د هغوی د ماشومانو ژوند ارزښت لري، نو کله چې ووژل شول نو په کار ده چې هیوادوال همداسې غمجن وي لکه څنګه چې وستي.
په اوکلند او کالیفورنیا کې ځوان لارون کوونکي له خپل ځان نه مشرانو سره یو ځای شول. یو شمیر کسانو پکې له ټوپکو سره تړلو پیښو کې شخصي تجربې لرلې.
یوه
روغتیا پاله کنت مګلاشان وایي 3 کاله پخوا په ماساچوسټ کې د ډزو له امله چې دا هلته وه 4 کسان وژل شول، خو تر اوسه پورې په دې مسله کې یو قدم پرمختګ نه دی شوی. بلکې په شاتک پکې راغلی دی.
23 years ago and counting.
خود دې لارون له مقصد سره ټول اتفاق نظر نه لري.
تاسو په هیګي چې د ټوپک ګرځولو حق په اساسي قانون کې بیان شوی دی. زه فکر نه کوم چې په نیمه اوټومات ټوپکو بندیز به تشدد کم کړي.
په دې لارون کې نور ګډونوال هله مندې چې دا غورزنګ به پر مخ لاړ شي.
A lot of the kids that are planning this event.
د دې لاریو زیاتره ګډونوال لیسې دورې شاګردان دي. زما په څیر ځوانان دي پر اتلونکو څو کلونو کې به رای ورکړي. خپل به ځانونه کاندید کړي نو دا غورزنګ به هلته تشکل ومومي.
د شاګردانو دغه لاریون ته ډیر مشهور او نامتو کسان راغلي. د مارجوري ستون من یوې شاګردې ایما ګونزالس له احساساتونه ډکه وینا وکړله. هغې د خپلو خبرو په آخر کې وویل د خپل ژوند لپاره مبارزه وکړئ مخکې له دې نه چې دا د بل چا کار شي. د هغې په وینا کې شپږ دقیقې او شل ثانیې سکوت شامل و. دا ځکه چې د ډزو د پیښې وخت هم شپږ دقیقې او شل ثانیې و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
اوس هم یو ساينسي او طبي مضمون لرو. ساينس پوهانو ویلي دي چې د انسان د معدې د غټې کولمې سرطان چې هر کال په زرګونو ناروغان وژني مخنیوی ممکن دی او علاج هم کېدای شي، خو په شرط د دې چې ناروغ خپل ځان په منظمه توګه په یو روغتون کې کلینیک کې معاینه کړي او د خوراک او څښاک مناسبې طریقې غوره کړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالي کارل پیرسن د راپور خلاصه ساينس ریمانشال ولي.
کولن کینسر یا د غټې کولمې سرطان هر کال په نړۍ کې د یو زیات شمېر ناروغانو د مرګ سبب کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کولرکټل کینسر یا د غټې کولمې او مقعد د سرطان مخنیوي ناممکن نه دی.
The colon is a long muscular tube that's also known as the large intestine. It processes undigested food.
Colon ya gata kulma ya ugu tube de chi azali lari aw de insan la badan na da hago mawado po kharijawlo aw intiqal ki marasta kai chi maaday hazmawle inshi. The colon sirtan maamulan da khuraak umr aw pa infiradi toga da insan da badan da genetiki tarkib aw jodak sara mustaqiman irtibat lari. د میشل الکساندر په نوم یو مرمن چې په 35 کلنۍ کې دا ډول سرطان پکې تشخیص شو او وسکه شوې ده وای.
او ایت واز جاست جوی وان ا ریس وذ مای لایف اند کراس ذا فینیش لاین.
دا زما لپاره د خوښۍ لحظه وه ځکه چې ما د خپل ژوند د بقا جنگ کوو. دا احساس چې مخ پکې کېدویم نورم زیات طاقت او قوت را وبخو. دا فکر بر ستل پیدا کېده څومره نور مودې لپاره به ژوندیم چې خپل ځوانې لور سره اوسېږم. همداشان نور قسم قسم خیالات زما په مغزو کې ګرځېدل راګرځېدل. ډاکټر ضیا اوچی چې د میزوري د پوهنتون د طب فاکولټه کې درس ورکوي او د میشل الکساندر علاج یې کړی دی په دې اړه وایي.
Majority of colon cancer develop from maybe Nepal and that takes about 10-15 years. So if you find a polyp,
the colon ya da ghati kulme sirtan mamulan zahiran de yo bezarara ghuti ya parsob na paida kigi aw da lasnatar dolas kolon pore pore moda ki wada kai ka pa badan ki da cha kuma kushnai ghuta maujudai aw la dikri no pade cancer ba akhsan shi da de dawal sirtan da makhniwi la para ta zaruri khabar da da che har chok zan mayna ki aw guri polyp ya wada ghuta kho لو کولمې سره په مایده کې دنه نه پیدا شوه. نو موري د میشل الکساندر په اړه ویل هغه پوخ عزم کړو چې خپل علاج وکړي او زما په فکر دغه عزم او اراده ورسره مرسته وکړه چې ښه شي. ډاکټران وایي چې په پراخه اندازا د شنو سبو خوړل د کولن د کانسر په مخنیوي کې مرسته کوي. باید چې د خالصو غنمو ډوډۍ خوړل شي او د لوبیا په شمول هغه ترکاری او سبزیجات زیات استعمال شي چې ډیر فایبر لري. په منظمه توګه جسمانی ورزش ډیر ګټور دی او که یو څوک په سیګریټو معتادي سمدستي دي د سیګریټو څکل خوشی کی، خو تر ټولو مهمه به دای کله چې 50 کلنۍ ته څوک ورسی کی او په کور کې بل څوک پخوا په دغه ناروغۍ اخته شوی وي باید ځان معاینه کړي. حتما خپلې طبي معاینې باید بشپړې کړي او ځنډ نه کړي. که په یو چا کې د کولن کانسر په لومړۍ مرحله کې تشخیص شي، د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په وینا نوي په سلو کې د ژوندي پاتې کېدو امکانات موجود دي. له جراحۍ نه دوه کال وروسته میشل الکساندر تر اوسه پورې سرطان نه لري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه هم دلته پای ته ورسېده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ادامه لري. څو شېبو کې د آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسو نه مننه چې خپرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.